د مشال دیو د نورځ د نسات خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ملي هله لرم چې روغ جوړ وسته وخت ماقام 15 بلی شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان په خالي پوځ واکمن ته د عدالت لخوا د مرګ سزا په اورولو د سیاسي ګوندونو څه دریز دی د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن د مشر او د غړو پر ټاکنې د حکومت او پوځین ترمنځ اختلاف او مسلمانانو ته پر پی خوستونزو سرمشریزه او د غراز نور موضوعات هم ستاسو لپاره لرو خو تر څه مخکې له بشیر ګواخه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وای د مشرف مقدمه سمه نه و. په کوز در کې د پولیو ټیم دوه ساتونکي پولیس والا وژل شوی دي. د افغانستان سول لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته سفر کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت ویلي چې د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته د ورکړل شوې مرګ سزا مقدمه په انصاف نه و ولاړه. اټارنی جنرال انور منصور بیگا په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې مشرف دا مهال په دوبۍ کې او ناروغه دی. د هغه په وینا مقدمه په سمه طریقه نه ده شوې. پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د این ماتولو او ایمرجنسی لګولو او په دې توګه د این سره د غداری تور دی. هغه ته د مرګ سزا د دسمبر په 18 د اسلام آباد یو ځنګړی عدالت واوروله. د پاکستان پوز پرون په دې سخ خبرګونو خود او ویل چې په دې پریکړه ډیر دردیدلې او غوسه دي. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا فیصله د جمهوریت بریا بللې ده. په پاکستان کې څو ځل پوزي مشرانو کودتا وکړې دي خو دا لومړی وار دی چې یو عدالت د عین ماتولو په تور پوزي مشر ته د مرګ سزا اوري. نن د خیبر پختونخوا په کوزدر کې د پولیو کمپاین پر یو ټیم برید کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د کوزدر د پولیسو مرستیال مشر سید الرحمن نن مشال جډی تول په دې اړه د عملیاتو په مهال ځینې مشکوک کسان نیولي چې تحقیقات تي کوي.
یو سپاهی دی فرمان نومې دی یو نوم مکرم خان دی. دا د پولیو ډیوټۍ ته روان وو په لار کې چې د ګردو میز ته لاو شهیدان شوي. دا د نزدې مرخانۍ آر سی سی پول اپریشن د پولیس او د آرمی جوانانو سمبوسادي.
د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې و بیان محمد خراسانی د دې برید ذمہواری منلې ده. نن په ټول پاکستان کې د ګوزن ضد څاڅکو د کمپاین درېما او اخري ورځ ده. چارواکو ویلي چې کوشش کوي خوشاله نه لیر شمیلن مشمون ته د دې مزورون کې وایرس مخنیوي ویکسین وکي. په روان کال کې په پاکستان کې د ګوزن یو سل څلور کیسونه ریپورت شوې دي چې زیاتره په پښتنو سیمو کې دي. په پاکستان کې هغه وکیل چې د لادرکو کسانو د موندلو کوشش کوي په خپل غیب کړل شوی دی. د هغه زوی حسن انعام تیر ورځ مطبوعاتو ته ویل چې پلار یې نام رحیمی په ساده جامو کې وسلوالو د پینډۍ څخه وړی دی. انعام الرحیم پوځي کرنل هم پاتې شوی دی. د هغه زوی وایي دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده خو ورته معلومه نه ده چې پلار یې چا بیولی. د رپورټونو تر مخه انعام الرحیم ته امنیتي ادارو ګواښونه کړي وو. هغه به پر امنیتي ادارو تنقید او د استخباراتي ادارو لخوا د نیول شوو ګڼو خلکو وکالت کوه خو تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی د چا سره دی. د تیر سپتمبر په میاشت کې د جبري لادرکه کېدو د پلټنو کمیشن د یو رپورټ تر مخه د 2223 کسانو د لادرکې پیښې تر اوسه نه دي حل شوي. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وژنې په تور د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي مفتي عبدالرحمن نیول شوی. د کوهستان د ضلع د پولیسو مشر افتخار خان بیگا مشال رډیو ته ویل په دې اړه نورې پلټنې روانې دي او د مفتي عبدالرحمن د نیول کېدو سره د نیول شوو کسانو شمیر یوولس شو. نواب علي د اکتوبر په میاشت کې وژل شوی او هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړي خودکشي کړې ده خو بیا خلکو مظاهرې وکړې او د پلټنو یوې کمیټې په ډاګه کړه چې هغه د ځینو با اثره مشرانو په خوښه د خلکو نه برتي کولو له وجې وژل شوی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې خلیزاد په قطر او پاکستان کې د روسي وکتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل او دواړو هیلو خدا چې د سولې لپاره لومړی اوربند وشي. د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د اوربند کېدل او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پټن ځایونو د بحث موضوع. همدارس ولسمشر د طالبان لخوا تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې ښودلې دي. نن د قرغزستان په مرکز کې په سلګونو خلکو مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتي چې د بیان ازادي ته دې احترام وساتي او په ګمرکي خدماتو یا کسټم سرویس کې دې د درغلیو هغه تورونو پلټنې وکړي چې په دې وروستیو اونیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دا احتجاجونه تر هغې وروسته کېږي چې د ازادي اروپا ریډیو د قرغزستان کې ازاتیک او سی سی آر پی او کلوب په نامه خبری ویبسایټ په شریکه د درغلیو په اړه څېړنیز رپورټونه خپاره کړل. مظاهرچنو په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره سزا غوښتې ده. د امریکای سینټ تیره ورځ په لوی اکثریت پر هغه کمپنیو د بندیزونو لګولو په حق کې رای ورکړې چې د روس سره د ګیس د یو پایپلاین په غځولو کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي په دې خوشاله نه وي چې غواړي د دې پروژې څخه ګیس ترلاسه کړي. دا ګام د دفاعي لګښتونو د قانوني مسودې برخه ده چې تېره اونۍ د استازو جرګې لخوا منظور شوې. د دې بندیزونو مقصد د څه باندې لس ارب ډالرو په لګښت د نورد سټریم 2 په نامه د پایپلاین نور جوړېدنه ودرول دي. اوس هم د لوبو یو خبر. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ په هند کې روانه 50 اوریزه کرکټ لوبه کې هند لومړی بیټنګ وکړ او اوس مهال پکې وقفه ده. هند ویسټ انډیز ته د 388 رنزونو هدف ورکړی دی. دوی 15 لوبغاړي اوټ شوي وو. تر دې مخکې ویسټ انډیز لومړی ټاس ګټلی و خو هند ته یې د لومړی بیټنګ کولو وویل. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 204 روپۍ او 215 روپۍ. یو ایرو 170 روپۍ 40 پیسې او 171 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې. او 273 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپے خرچولے کیگی. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان په خوانی پوځي واکمن ته د عدالت لخوا د مرګ سزا فورولو د یو سیاسي ګوند مشر غړي وایي باید دا فیصله پر وخت شي وي.
دا خو به ښه دا و چې کوم ټیم کې د جرنل او کوم ټیم کې د دغه عمل کړی و، هغه ټیم کې عدالت په خلاف فیصله کړې وي.
د پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن د مشرو دوه غړو پر ټاکنې حکومت او اپوزیشن نه دي سلا شوي. خود حکومتي ګوند یو غړی وایي
انشاءالله چې په دې خو به ډېر زر فیصله وشي او دا د جمهوریت خایست هم دی او په جمهوری حکومتونو کې هم داسې چې د اپوزیشن او د حکومت په هغې باندې خبرې راځي او سره کښېني.
د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي خان د وژنې په تور د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي مفتي عبیدالرحمن په نیولو د سکولونو د اتحادیې مشر وایي
دا یو ډیره سنگین معامله وه. مونږ شکریا ادا کوو په دې کې د خپل محکمه تعلیم. خدای الله پاک ډیر مونږ شکر ادا کوو چې هغه حلو زلو رنگ روړو. اوس د حکومت نه دا مطالبه ده چې دې له دې سزا ورکړي شي.
او پاکستان او سعودي عرب په هغه غونډه کې ګډون نه کوي چې پکې مسلمانان ته ورپېښو ستونزو خبرې کیږي. له مشال له سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. اردوونکو، د پاکستان پوځو پرون د یو ځانګړي عدالت لخوا د هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولو باندې خپګان څرګند کړی. پوځو پرون په خپل یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د پریکړې د پوځ په صفونو کې ډیر زیات درد او کړاو راوست. بلخو یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د عدالت د پریکړې هرکلی کړی، ویلي دي چې هیڅ چاته باید د آئین تر پښو لاندې کولو اجازه ورنکړل شي. پړه نور حال مجید بابر راکوي.
د پاکستان پوز د یو خصوصي عدالت لخوا د دې هیواد پخوانی پوزي واکمن ته د مرګ سزا اورولو باندې توند خبرګون څرګند کړي. پوز پرون په لایو خبر پاڼه کې لیکلي چې دې پریکړې د پوز په سپونو کې ډېر زیات درد او کړاو راوست او هغه کس هیڅ کله غدار نشي کېدای چې د دې هیواد ولسمشر او د پوز مشر پاتې شوی وي. خبر پاڼه پر مخ لیکي داسې ښکاري چې په دې مقدمه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول شوې خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې کوم ډول پریکړې کېږي حکومت به د هغې د روح مطابق عملی کوي. تیر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر قبایلی دلې سره تعلق لرونکو د تحریک انصاف پارلیماني غړی اقبال اپریدی وایي
موږ وایو چې مشرط لا د دې فیصلې خلاف عدالت لا تک دا د خپل جمهوریت حق دی. موږ یو حکومت دې نه مخکې د جنرال فیصله رااله موږ چې کوم د مغه شانتي د عدالت په فیصلې پر روشنی کې مخکې روانه کړی ده.
خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند چیئرمین راجا ظفر الحق بیا وایي چې دا مهال په وفاقي کابینه کې د پرویز مشرف ډیر وفادار موجود دي نو ممکن نه ده چې هغه تا ورکړي سزا به عملی شي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي نو د دې له وجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر راوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې دې پریکړې ډیر ځنډ واخیستو او د ده په خبره دا پریکړه هغه وخت په کار وه چې کله مشرف آئین د خپو لاندې کړی و.
دا خو به ښه دا وه چې کوم ټیم کې د جرنیل و او کوم ټیم کې د دغه عمل کړی و هغه ټیم کې عدالت په ده خلاف فیصله کړې وې نو بیا به د هغې اشارات و او دغه رنګ یې
پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ تاج حیدر بیا وایي چې نه یوازې پرویز مشرف بلکې د هغه ملاتړو ته هم سزا ورکول پکار وو.
د آئین شپږمه ماده وایي چې څوک آئین مات کړي نو هغه او د هغه ملاتړو او ملګرو ته به هم سزا ورکول کېږي. نو د پرویز مشرف ملاتړ خدا محال په موجوده وفاقي حکومت کې ناستي ځکه زما په فکر پریکړه خو وسوه خو د عملي کېدو نشي نشکاري. او بل دا چې زموږ ګوند د مرګ د سزا هم مخالف دی خو باید ملاتړ هم سزا سي.
د خصوصي عدالت د درې کسیزه بنچ د مشر وقار سیټ لخوا دا پریکړه واورل شوه چې پکې وویل شول چې پرویز مشرف باندې د آئین د شپږمې مادې له مخه د ملک سره د سخت غداری او آئین شکنه جرم ثابت شوه ځکه هغه ته د مرګ سزا ورکول کیږي.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو د مجید بابر په راپور کې اوریدل د پاکستان پوز د عدالت لخوا د هیواد پخوانی پوځي واکمن ته د مرګ سزا اورولو باندې توند غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د پریکړې ډېر زیات دردولې دي. په دې اړه مشال زمي د قانوني چارو له پون رولم خان سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د عدالت لخوا د پرویز مشرف سزا ته څنګه ګوري.
بطور ملزم په دبان الزام او د پکې حاضرۍ لګولې وه هغه نفس چې دې دې چې دې قانوني پلاس کې واقع کو لاړو دې ادارې ته پته وه چې یره دا خصوصي یره ټریبیونل چې دې په دې باندې ملکو د کوم دومره پیسہ ولګېدا چې هغه د پاره اوس ما ته خد قانون مطابق هم څه پته چې دا سپریم کورټ ته لاړ شي دوباره به چې دې دا واپس راځي. دا یو تاریخي فیصله شو او د کوم شي خلاف چې ماشاءالله چې دې کچرته لګيږي نو کم از کم سباله به دې سزا ورته ملایيږي او په دې کې دا دی چې قانون چې دې د ټولو نه زیات مضبوط سي په دې ملک کې چې دې د قانون حکمرانی او د آئین رب دلالتي چې دا تاریخ یو مثال جوړ شو چې په دې فیصله باندې چې دې سزا موت ولا ورکو
ادارہ چبل ادارے خلاف یعنی داغت فیصلے خلاف داس بیان وار کی آغت تاسو په قانونی دائرہ کی څنګه ګوري یعنی آغت قانون مطابق څنګه ارزوي
د باندې الزام لگے دلیو آج دی په اداري نو لگے دلیو د دې اداري دې سره څه تعلق نشتا او چې کله اداره په دې باندې ریسپانس ورکړي نو د هغه سره چې دی بیا اداري ته نقصان رسیږي ادارې ته نه دي په کار چې په ملک کې په بلې ادارې باندې داسې خبره وکړي د هغې سره لاره شته دی هغه شخصیت سره هغه چې دی سپریم کورټ ته تللی شي او د هغه خبره چې ده ډېره جایزه ده دا سپریم کورټ به دوباره چې دی دا کیس راغلی شي نو هغه که چېرته داسې شي نو سباله به هر سړی هره اداره پارلیمنٹ به را پاتې کړي چې زمونږ چې دی پخوانی وزیر اعظم یې ولې سزا کړې دی یا به چې دی یو پارټي را پاتې کړي چې زمونږ سړی ولې نیولې دی خو دا شی چې دی رسپانس نه دی ورکول پکار ډېر سره چې دی په ملک کې چې دی حالات چې دی د جمهوریت دپاره بیا خطرمن کېږي.
او د قانوني چارو پون رولم خانه چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ سزا په اورولو د پوز پر بیان ورسره همشه اعظمي زموږ همکار خبرې کړې وي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اردن خو په کوزدیر کې نن سهار ناڅرګنده وسلوالو دوه پولیس اهلکار په ډزو وژلي دي. د لوېر دیر د پولیسو په وینا دغه پولیس اهلکاران په لال قلعه سیمه کې د پولیو ټیم سره په ډیوټۍ وو. شاوخوا نیمه بجې په دوی ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړې او دواړه وژل. د تحریک طالبان پاکستان ویان د محمد خراسانی رسنیو ته په استولي بیان کې د برید ذمواري منلې ده. په اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا راپور ورو.
دا کوزدیر د پولیسو یو افسر ډی ایس پی سید رحمان نن سهار مشال لیړو ته وویل چې پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې دغه پولیس والا د پولیو ډوټۍ له روان وو او د بشګرام یونین کونسل مرخانه کلي کې د لال قلعه پولیس سټېشن په حدودو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ووجل او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. دواړه پولیس والا چې نومونه فرمان او د بل مکرم وو پټک مړ وو او دوی د جنازو وروسته په خپلو سیمو کې خورو ته سپارل شوي دي.
فرمان نومی دی یو نوم مکرم خان دی. دا د پول یو ډوټۍ ته روانو په لار کې چې د شرد میشت له شهیدان شوي دا د نزد مرخانۍ آر سی سی پوله لال قلا میدان او لور دی لور دی دا سات نیمې بجې اپریشن د پولیس او د آرمی جوانانو سموسا دي
ولی پدې حلم چې کله د کوزدیر ډی ایچ او یا د سیاحت محکمې ضلع مشر شوکت علی نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډیو ته د اواز نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې یوازې په بشګرام یونین کونسل کې دغه کمپین ځنډول شوی دی او نور په ټول کوزدیر کې به دغه کمپین په ټینګ امنیت کې دوامدار وي. بلخوا د یادې پیښې وروسته د کوزدیر د ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې یو غونډه هم وشوه چې په کده امنیتي چارواکو نه علاوه د پولیو مخنیوي ادارې او د سیاحت ضلع چارواکو هم ګډون وکړو چې پکې دا پریکړه شوې چرته چې دا پیغه شوې ده پکې کمپاین او درول شوې دي. بلخو د ټول هیواد په شمول پټول خیبر پښتونخوا کې نن د پولیو ضد د کمپاین دریم ورځ ده چې د ګل پورز وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په وزیر اعلی هوس په خبر کې په باقاعده د پرانست کړي وا په خپل وینا کې هغوی د پولیو کمپاین دوران وژل شو کسانو ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي وي او ژمنه کړي وه چې پولیسو ساسک ورکونکو او د دې ساتونکو پولیس اهلکارانو ته به پوره پوره تحفظ ورکول شي. پروان کمپاین کې د صوبې وش پیتو لکونه سیوا تر پنځو لکو ماشومانو ته د پولیس ساسک ورکول کیږي. د نه علاوه روان کال کې په ټول پاکستان کې یو سل سلور د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې ټول زه درې اویا د خیبر پښتونخوا نه دي. کال 2012 مراسي تر دې دمه اته اویا د پولیو ضد ساسکي ورکونکي وژل شوي دي چې پکې پولیس اهلکاران ساسکي ورکونکي نارینه زنانه هم شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کو پتا سی حال کې چې پاکستان د مرکزی انتخاباتي کمیشن د مشر او د غړو د دندې موده ختمه شوې ده. اسلام آباد های کورټ پرون لس ورځې مهلت ورکړ چې حکومت او اپوزیشن په متفقه توګه د ادارې مشر او د غړي وټاکي خو تر دا مهاله په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. اپوزیشن وایي چې حکومت د خپل رویه سم کړي نو ورسره به په دې لړ کې مرسته وکړي خو حکومت بیا وایي چې ډېر ژر به ستونزه هواره کړي. پړې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې د دغه هیواد د انتخاباتي کمیشن د مشر او دوو غړیو د ټاکنو په لړ کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ وفاق ته د الیکشن کمیشن د دوو غړیو د ټاکلو لپاره د لسو ورځو مهلت ورکړی. دا مهال په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان د غړیو موده ختمه شوې او باید نوي غړي وټاکل شي. خو تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند یو پارلیماني غړي محمد سجاد وویل چې په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی او دوباره خبرې په ټپه ودرېدلې دي.
خبرې بیا ودرېدلې دي ځکه چې یو طرف ته حکومت اپوزیشن لا د دوستۍ لاس ورکوي او بل خوا ته سخته رویه استعمالوي. په پارلمان کې د وزیرانو رویه ډیره نامناسبه ده. په لندن کې د نواز شریف په کور حمله هم شوې ده. نو که داسې رویه جاري وي موږ ورسره تعاون نشو کولی او بیا خو معاملات نشي حل کېدی.
بل خو د اپوزیشن پاکستان پیپلز ګوند پارلیماني غړي عبدالقادر پټیل وایي چې حکومت د آئینی طریقې کار نه په بیا بیا انحراف کوي نو ځکه معاملات پر مخ نه ځي.
تر دا مهال کومې نتیجې ته ځکه نه یو رسېدلي چې حکومت له آئینی طریقې کار څخه بیا بیا انحراف کوي او وروسته کېږي. او اپوزیشن غواړي چې د آئینی طریقې کار مطابق پرېکړه وکړي. په دې اړه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات روان دي خو حکومت له خپله ضده نه اوړي.
خود باجوړ قبیلې دلې سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني غړی ګلداد خان بیا وایي چې دی په دې اړه خوشبین دی او ډېر ضربه پریکړه وشي.
ان شاء الله چې په دې خو باید ډېر ضرور فیصله وشي او دا د جمهوریت خایس هم دی او په جمهوری حکومتونو کې هم دا سه چې د اپوزیشن او د حکومت په اړه باندې خبرې راځي او سره کېني. دا اوسه پورې جزات ګورم ډېر زیات خوشبینه یم او هغه دا چې د اپوزیشن ارادي دی او په زمونږ دا حکومت نو دا د سید یو د سې کسانو په اړه کې سوچ کی چې په ور کسان راشي صحیح کسان راشي د الیکشن کمیشن نو دغه لپاره چې کما اوسه پورې غونډه وشوي زه هغه هم منخیز ګرم او ان شاء الله انده کې چې کوم زمونږه میټینګز روان دي او مشران کینی نو هغه کې به ډېر فیصله وشي.
د پاکستان د الیکشن کمیشن د مشر موده د رواني میاشتې په 15مه ختمه شوې ده. د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن د دوه غړو موده هم ختمه شوې چې لمخې الیکشن کمیشن دا حال غیر فعال شوه ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
د قبایلي ضلعو د پارلیمان غړو له حکومت غوښتي چې په سیمو کې یې لوډ شډینګ ختم کړي او پارزانه بیا ورته بجلی ورکړي. د دوی په وینا سیمې یې څه باندې یو کال مخکې په خیبر پختونخوا کې ورګړي شوي او دوی له بېلېدونکو حالاتو څخه تیریږي او نشي کولی چې دومره بلونه ورکړي. بل پلو د بجلی وزارت وایي دوی د قبایلي ضلعو د بجلی د لوډ شډینګ او نورو ستونزو هوارولو لپاره کړنلاره جوړوي او ډېر ژر به یو مناسب حل لاره راوباسي. په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال لو خبريال سیرا چهیره کوي.
د دسمبر په لسم په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو د قومي اسمبلی غړیو د دې سیمو لپاره د بجلی د ویش کمپنی ټیسکو د چارواکو او د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر عمر ایوب خان سره ملاقات کې غوښتنه وکړه چې په دې ژمي کې هم په قبایلي ضلعو کې په ګنټو ګنټو لوډ شډینګ کیږي نو باید چې دا ختم کړي او د دې سیمو ته په یو نیم روپۍ یونټ بجلی ورکړي. لکور مې د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل چې ټول د قبایلي ضلعو د پارلیمان غړي حکومت ته ورغلي وو چې دا مسله ورته په ترجیح یہی بنیادونو ہوارہ کړی.
ڈیمانڈ اور تو گزرا مونگ پخپلی علاقے کے مکم میٹرائزیشن کرے رہے پپڑا چنار کے سادے کے علیزے بگن کے عہدہ کے مطلب فاٹا کی نور رنڈے کو تلش والو یا بجاوٹ والو پھارے علاقے کے میٹر تم نمونہ لگے دی آگا مونگا لگولی دی بے ہم خلق دی میٹرائزیشن رہا جس سسٹم سارا لوگوں نے عادت مندی دی حوالے سے تم میرے بنی ہوا کام تو کم ریٹونا تھا کہ اسلام آباد سے خبر لا ہوتا ہے کہ ان آگا زمون خلق تم نے آگا کا میٹر وہ لگی ہے آگا یہ نٹ نشو برداشت والے میں تاسے مکھ رہا تھا کہ طریقہ وہ کوئی حکومت لرے مونگ میٹرائزیشن کو پوز آغا ایوی روپے نه ایو نیمی روپے پوری مدلے دے تو مونگ یونٹ در قوال شو اختا مومنٹلی ہم تیاری او مونگ بخپل عواما مینٹلی تیار کو
مشال ریڈیو چی پا دیارا دا پاکستان تحریک انصاف دا کمی اسمبلی غڑی او دا اوبو او بجلی دا وزارت لپارا پارلیمانی سیکرٹری سالم احمد نو پختل نو آغا ہوئی حکومت دی لڑکی یو کانن لار جوڑا وی
یہ کم پارلیمنٹیریان ملاقات کر دے ہماری اس سرے مچو کو سال فاٹکے میں نے زمین زمین دی خلقوں کو زمین دی ابھی بتا مریض خان دی کیا دس لار بولے جو وہی یہ سڑی میں زڑے شپارس کا یہ شلو کالو بکے دا اس دے ٹائم برے لگا اس پگلا کے لسٹر کا سجدی اچھڑے دی سی کولے غلطی کرے میں نے زمین زمین کلک کرتا گئی تو یہ مکھ دا کارن ہو سکے شروع شو مچو کی عادت مستری دلیں او سو ور سو سر دلیں تمام کلا گواڑی دی دا بارو سے پتہ ہم نہیں جوڑی عمر یوب سے کیا کم ڈیوز دی سارے کا ریکوری دا کم فلٹر باندھے مگر بار سر سے درمیان لا رو بات چھ ریکوری خوشی او خلق تا دا بیزیم بال شی دا لوڈ شیڈنگ مسئلے ختم شی
تیر ونی دا پڑھ چینار پکڑون دا زنی نورو قبیلی سی مولس تے بجلی دا لوڈ شیڈنگ پر ضد احتجاج کرے وہ او غختنی و چھ حکومت تے پجمی کی دا سلسلہ ود روی بل پلو دا قبیلی سی مو دا پارلیمان غڑی وائی تیرو حکومتوں قبیلی ضلعو تے دا بجلی پمت کے سلور ارب روپے سبسڈی ور کولا حکومت چلے انضمام رستو موجودہ حکومت ودرا والے چے دا قبیلی پدی سی مو کے لوڈ شیڈنگ سیوا شوے نو دویلا حکومت دا ہم غختن وکڑے چے دا ورتا بحال کڑی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونا
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
تباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلو رو بجو
هارون باچا هنری گره
پا سلو رو بجو
د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علی خان د وجنې په تور د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی مفتی عبیدالرحمن نیول شوی پولیس وایي مفتی عبیدالرحمن یې د دوشنبه په ورځ تر هغه وروسته ونیو چې ابټآباد هایکورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ د اکتوبر پر 12مه د وژل شوي نواب علی خان په وجنه کې پولیسو تر دې دمه 11 تورن کسان نیولي په اړه نور تفصیل په خبر د شبیر رمضان په دې راپور کې
د کوهستان ضلع د پولیسو مشر افتخار مشال لیړو ته نن ویل چې د تعلیم محکمې ضلع مشر نواب علي په وژنه کې ککړ یو لسم ملزم هم ونیول شو او تیره ورځ د مسلملی قاف نه د صوبایي سملی غړی مفتی عبیدالرحمن هم د خپلې حلقې کوهستان نه ونیول شو او پلټنې ترې روانې دي هم چې کوم مدعی دی دا وجل شي نواب علی ورور په بیان ملزم ګرځول شوی وو او هم داغه په بیان مو مفتی ایم پی اے صاحب نیول دی دوی په ابټآباد کې د بی بی اے درخواست ورکړی وو خو ول ابټآباد کې عدالت ضمانت ورنکړو اوس دوی زموږ په حراست کې دي او د لپاره چې کوم ګډ د پلټنو ټیم جوړ شوی دی هغوی ترنه پلټنې کوي او په دې کې لس کسان نیول شوي ولې د مفتی عبیدالرحمن نیولو سره په اف آی آر کې نامزد ټول یولس کسان ونیول شو چې سپکې په ضمانت خوشې کړی شوي دي او تر دې دمه چې کومې پلټنې شوي دي د هغې نه دا ښکاره شوې ده چې د دوی د وژلو غټه وجه په برتو باندې شخړه وه ولی د دوی په مرګ باندې احتجاج کوونکي د تعلیم محکمې غړي او د پرایمري سکولونو د استادانو د صوبایي اتحادیې مشر عزیز الله خان د ملزمانې په نیولو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه خولی دوی له د سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه
د محکمه تعلیم یو 19 گریډ سړی هغه د یو کلاس 4 په برته باندې هغه راځي او د علاقې ایم پی اے یا دغه خلک چې کوم دی هغه یلغمال کوي او بیا تر دې حد پورې ځي چې دا قتل پاغي کیږي نو دا یو ډیر سنگین معاملہ و او موږ شکریا ادا کوو په دې کې د خپل محکمه تعلیم خدای الله پاک ډیر موږ شکر ادا کوو چې هغه حل زلو رنگ روړو اوس ته حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی له سزا ورکړي شي
نو موږ جاته کړه چې تعلیم یو مهمه محکمه دا او دا معاشرے جوړوي نو باید د نورو محکمو په شان د دوی افسرانو ته هم پوره پوره امنیت یا سیکیورټی ورکړي شي
زبې مچ دلته کې یو زمونږ یو عام افیسر چې کوم دی هغه ته کوم سیکیورټی حاصل ده زبې انتظامیه عالم چې باغی کې اسسټنټ کمشنر شو یا ڈی سی صاحب شو نو ولې نه چې کوم دی زمونږ د ایجوکیشن 19 گریډ او 20 گریډ افسران دي چې اوی ته په کوم ضلعو کې چې کوم دی تاغوی زی اوی ته باقاعده چې سیکیورټی په افیس کې او په هغه پرېشګا کې ورکړي شي
د پملدا چې خوشا دو میشته ورنندې نواب علي چې د شانګلي اوسیدونکو په کوهستان ضلع کې وجل شوی وو چې رستو د استادانو لخوا د سوبې د بیلابیلو برخو په شمول په شنګله کې هم احتجاجونه شوي وو. ولردی په مر کې تورن د صوبایي اسمبلی غړي نه علاوه هم د دوی د خپلې محکمې نور کسان شامل وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د وګستې 15 بجې کېدون کې دی. راځي چې له بشیر غواخه د خبرو لنډی جوړ.
د پاکستان حکومت ویلي چې د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته ورکړل شوې مرګ سزا مقدمه په انصاف نه ولاړه. اټارنی جنرال انور منصور بیگ په اسلام آباد کې وی خبرې غونډه ته و چې مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی او ناروغ دی او مقدمه یې په سمه طریقه نه ده چلېدلې. پر پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د آئین ماتولو او ایمرجنسی لګولو تور دی او د آئین سره دغه دارۍ په مقدمه کې ورته پرون د مرګ سزا واورول شوه. د پاکستان پوځ په دې خبران ښودلی دی، ویلي دي چې په دې فیصله دردیدلي او غوسه دي. نن د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د پولیو کمپاین په یو ټیم برید کې دوه پولیس وژل شوي دي. د کوز دیر د پولیسو مرستیال مشر سید الرحمن مشال ریډیو ته نن وویل په دې اړه یې د امنیت پر مهال ځینې مشکوک کسان نیولي چې تحقیقات ته کېږي. د دې حملې ذمهوري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وایند محمد خراسانی منند. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وژنې په تور د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی مفتي عبدالرحمن نیول شوی. د کوهستان ضلع د پولیسو مشر افتخار خان د مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. نواب علي د اکتوبر په میاشت کې وژل شوی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ملاقات کړی. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیزاد په قطر او پاکستان کې د روسي حکومتونو بحثونو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړي. نن د قرغیزستان په مرکز کې په سلګونو خلکو مظاهره کړې. دوی له حکومت غوښتي چې د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي او په ګمرکي خدماتو یا کسټم سرویس کې د درغلیو هغو تورونو پلټنې وکړي چې په دې روسي ونیو کې د خلکو غوسه راپاروله.
دا بشیر غواخ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نمایي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري، مسلمانانو ته په ورپېښو ستونزو په ملیشیا کې سرمشریزه پیلېږي، خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمدالله ته وکړي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، د پېښور هایکورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې جوړ ځانګړي عدالت پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف ته په 2000 کال کې آئین ماتولو او سنگین غداري کیس کې د مرګ سزا اورولې ده. ورځپاڼه لیکي د خصوصي عدالت دا فیصله تاریخ سازه فیصله ده، ځکه چې له دې وړاندې کوم عدالت فوزي امیر ته په آئین ماتولو یا غیر آئینی ګام پورته کولو سزا نه ده اورولې، بلکې نظري ضرورت تر لاندې عدالتونو د فوزي امیرانو غیر آئینی کارونو ته تحفظ ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي پرویز مشرف ته پانسی ورکول یا نه ورکول په خپل ځای، خو عدالت د خپل فیصله له وجې په ملک کې د آئین او قانون حکمرانی یقیني جوړ کړه او پر راتلونکو کې به کم فوزي امیر غیر آئینی ګام پورته کول نه وړاندې د عدالت دا فیصله ضرور یاد ساتي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې په 14 دسمبر په پاکستان کې دوه لوی پیښې را مخه ته شوې وي. هم په دې نیټه په 1971 کال کې مشرقي پاکستان له پاکستانه بیلیدو وروسته یو نوی ملک جوړ شو، او په 2014 کال کې هم په دې نیټه وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې 140 زیات کسان وجل چې پکې زیاتره زده کوونکي ول. ورسپانه لیکي د پاکستان اولس د حکمرانانو غلطۍ له وجې مشرقي پاکستان همیشه لپاره بیلو، خو آرمی پبلک سکول پیښې وروسته امنیتي ادارو د وسلوالو پر ضد ضرب عذب او رد الفساد عملیات شروع کړل او تر ډېره حده یې د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه. ورسپانه لیکي د عملیاتو باوجود وس هم کله ناکله په ملک کې د ترهګرۍ پیښې را مخې ته کیږي. کم لږ ډېر وسلوال او یا د هغوی سهولتکاران که د ملک په هره برخه کې پټ وي، حکومت له پکار دی چې خاتمه دی وکړي چې همیشه لپاره په دې ملک کې امن راشي. دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي، وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد په مشرۍ کې کیدونکو کوالالمپور سمیت کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. 13 ورځ د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د لارې رسنیو ته وویل شو چې سعودي عرب او متحده عرب امارات په دې غونډه اندېښنې لري او پاکستان یې خدشات لري نه کړې شول، نو دا وجه ده چې وزیر اعظم په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. رسپانه لیکي، عمران خان په نیویارک کې د ملیشیا وزیر اعظم او ترکی صدر سره ملاقات پر مهال یو شمیر منصوبه جوړ کړي. نو موړی د زنی واده کول نه وړاندې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په شان ملکونو رد عمل ولې په ذهن کې ونه ساتلو او په غونډه کې د ګډون دعوت قبول کړو؟ ورسپاڼه لیکي وزیر اعظم د خپل شوقیه سفارتي تګلارې په نتیجه کې پاکستان یو داسې مقام ته ورسو چې ستر لاسه کولو په غیر دواړو خواو سره اړیکو ته نقصان ورسېدو. پاکستان له دې ماتې نه صحیح سفارتي سبق زده کول پکار دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې پنګونه تر 80 ارب ډالرو اوخته ده. د پاکستان چارواکي ورته خوشاله دي چې دا به یې هیواد د پرمختیا پر لور روان کړي. خو کارنیګي انډومنټ څېړنیز ادارې لیکلي چې د چین پراختیا غوښتنه پاکستان ته ستونزې جوړولی شي. یوې بلې څېړنیزې ادارې کاټو بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د روانې جګړې په اړه لیکلي او ویلي دي چې دا جنگ د بریا د ډیرو هیلو سره پیل شوی وو، خو داسې ښکاري چې دغه هدف ترلاسه نه شو. بشیر ګواغ د دواړو لیکنو غټه کې دروروي.
په جنوبي ایشا کې د لویو قوتونو ترمنځ د سیاسي اغیز زیاتولو سیالي بیا راپورته شوې ده. په پاکستان کې چین د اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیایي. بیجنګ یوه بله پروژه د سړک او پټۍ هم پیل کړې ده. کارنیګي انډومنټ څېړنیز ادارې لیکلي چې دا په سیمه کې د چین پوځي پراختیا پلان دی. د دې ادارې په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به د پراختیا غوښتنې دې کار ته څنګه ګوري. په رپورت کې ویل شوي چې چین غواړي له دې کارونو درې هدفونه ترلاسه کړي. یوه دا چې غواړي وښيي چې د دوی د پرمختیایي کارونو چوکاټ نورو هیوادونو ته منتقل کېدلی شي. دوهمه دا چې چین یو ښه ملګری ثابتېدای شي. او درېمه دا چې د امریکي او هند په وړاندې د سټریټیجیک سیالې لپاره پاکستان وکاري. کارنیګي انډومنټ په دې اړه یو پوره رپورت لیکلی دی. د رپورت په خلاصه کې راغلی که په داسې حالاتو کې پاکستان د خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو استعمال پرې نږدي او چین په پاکستان کې خپل پراخوالي او اغیز زیاتولو ته دوام ورکړي، نو دا د پاکستان او هند ترمنځ سیالي لا نوره پسې ترخولی شي. په همدې حال کې د پاکستان په گاونډ کې د افغانستان جګړې په اړه بحثونه ډېر شوي دي. کاټو څېړنیزې ادارې لیکلي چې په دې وروستیو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لخوا په افغانستان کې د امریکایانو په مشرۍ د ناټو جګړې په اړه د اسنادو خبرول د پوځي افسرانو د پریکړو کولو بهیر یا پروسه ښیي. د څېړنیزې ادارې ویلي له دې اسنادو معلومیږي چې د خلکو امیدونه پر ځمکه روانو حقیقتونو ډېر لري وو. په لیکنه کې ویل شوي چې کله یوه وسلواله ډله په یو بل هیواد کې خوندي مرکزونه ولري، نو بیا په بریالۍ توګه د هغو په وړاندې د جګړې سرته رسول اسانه نه وي. د یادونې ده چې افغان او امریکایي چارواکي په بیا بیا په پاکستان تور پورې کوي چې وسلوال طالبان له هغه ځایه په افغانستان کې حمله پلانوي. پاکستان دا ردی. کاټو وړاندې لیکي چې کله امریکا د افغانستان جګړې ته ننوتله، نو 90% امریکایانو یې ملاتړ کړی و. نو ښایي له دې کبله چارواکو ته د دې جګړې د ګټلو په اړه امید ښکارېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت له 95,000 زیانمنو شو کورنیو سره د مرستو په هدف او د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو شوو کورنیو سره وشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې ورو چې په یو غږ پیلېږي.
کوم لا تا ته د افغانستان نو دې ته کوپرستان وای کوپرستان د افغانستان نه
دا سه خکاری چې هوا ته د راستنېدو درد دی. د کډوالۍ ډېر دی. نوم یې حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وای 25 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وای سوات د طالبانو له امله پرېښود. شپېته کلن حاجی ګل وای سره له دې چې هیواد ته لراتګ نه 2 کال تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
هغه
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې ل خپل مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکی چپلکه خرڅوي وای په ټوله ورځ کې یوازې سل یا یو سلو پنځوس افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانی شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکونه شروع نشوده، در حال شروع شدن بعضی ولایتها شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. پنځه نوي زره زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارمندنې زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس آزادی راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لراتک سره ټول افغانان هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېره په پاکستان او ایران کې اوسیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
مشال ډو ته وګورئ. اسوسییټډ پریس لیکي هند د سپریم کورټ د شریعت یا تابعیت په اړه د نوي قانون اوریدنه د جنوري تر 22مې ځنډولې ده. په هند کې د قانون خلاف مظاهرې هم شوي او په اسام ریاست کې کرفیو هم لګول شوی. په هند کې بیشتر مسلمانانو د دې قانون بیرته اخیستو غوښتنه کړې. د شریعت په اړه دا قانون هند ته په ناقانونه توګه د کډه شوو هغو هندوانو، عیسایانو او نورو اقلیتونو لپاره دی چې په پاکستان، افغانستان او بنگلادیش کې خپل مذهبي زورونه ثابت کړي، خو دا قانون پر مسلمانانو نه لاګو کیږي. د جانس د لیکنې مهمې برخې له انیسا جمل اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د هند سپریم کورټ د دسمبر په 13مه د شهریت په اړه د نوي قانون اوریدنه د جنوري تر 22مې پورې ځنډولې ده. په هیواد کې د شهریت قانون غندنه شوې او تیر اونۍ پر ضد مظاهرې هم شوې دي. له نوي قانون سره سم به هند کډه شوو ولته په ناقانونه توګه اوسېدونکو هندوانو، عیسویانو او نورو اقلیتونو ته اعلی شهریت ورکول کیږي چې په پاکستان، افغانستان او بنگلادیش کې خپل مذهبي زورونه ثابت کړی شي. دا قانون په مسلمان کډوالو نه لاګو کیږي. اژانس د ناقدینو په حواله وایي د شهریت په اړه نوی قانون د وزیر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ د هندوانو ملت پاله حکومت د اغه ایجنډا برخه ده چې له مخې په هیواد کې میشت 200 میلیونه مسلمانان له پامه غورځول کیږي. ناقدین وایي دا قانون د هند سیکولر آئین خلاف دی، خو وزیر اعظم مودی دا بیا د بشریت لپاره د کار کولو په توګه بللی دی. اژانس لیکي تیرونه د هند په آسام ریاست کې د وګړتوب د رجسټر کولو بهیر پیل شو چې موخه یې هند ته په غیر قانوني توګه داخل شوي کسان وستل وو. په آسام کې نږدې 2 میلیونه کسانو ته ویل شوي چې خپل شهریت ته ثابت کړي کنه بهر ملکیان به بلل کیږي. د اژانس په خبره د هند په بیلابیلو برخو کې د پوهنتونونو زده کوونکو د شهریت په اړه د نوي قانون بیرته اخیستلو لپاره مهم پیل کړی دی. اتوار په ورځ د نیو دلی په جامعه ملیه اسلامیه او د اتر پردیش په علی گڑھ یونیورسټو کې لاریونونه وشول. په دې مهال پولیسو د احتجاج کوونکو د لرې کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکاروه او په لختو یې بې وسلې احتجاج کوونکي ووهل. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي زخمیان شول. پولیسو ویلي ډېر په ارامۍ سره احتجاج کوونکي لرې کړي دي او وهل تکول یې نه دي کړي. ګڼو خلکو د احتجاج کوونکو خلاف د پولیس ته کارروایي غندنه کړې ده. د دې لبه چې د شهریت قانون خلاف په پراخه کچه تحریک هم پیل شوی دی. ایسوسییټډ پریس لیکي د چهارشنبې په ورځ چارواکو امنیتي محدودیتونه سخت کړي او په آسام کې کرفیو هم لګولې ده. د آسام په مرکزي ښار ګواټي کې د احتجاجونو لبه چې ورځني ژوند متاثر شوی دی. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی یہ
سخت دوستان کارلو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
نن د ملیزیا په کولمپور کې د شلو مسلمان هیوادونو سرمشریزه شروع کیږي. رویټرز خبر ایجنس وایي کېدای شي په دې غونډه کې د چین د یو غور مسلمانانو لپاره په جوړو کیمپونو او کشمیر مسله هم خبرې وشي، خو پاکستان او سعودي په دې کې ګډون نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې. رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستان او سعودي عرب په هغه نننۍ غونډه کې ګډون نه کوي چې پکې مسلمانانو ته پر پېښو ستونزو خبرې کیږي. دا سرمشریزه چې د ملیزیا په سر ښار کوالالمپور کې راجوړیږي، پکې د شلو مسلمان هیوادونو مشران او لوړپوړي استازي ګډون کوي. سعودي پر دې غونډه نیوکه کړې او پاکستان یې له ګډونه په یو طریقه ځان ژغورلې. د دې غونډې ایجنډا نه ده خبره شوې، خو کېدای شي په دې کې د کشمیر په مسله، منځني ختیځ، شام او یمن شخړو، د روهینجیا مسلمانانو پر حالت او په چین کې د یوغور مسلمانانو لپاره په جوړو کیمپونو خبرې وشي. رویټرز ایجنس لیکي کېدای شي له دې ګام سره د پاکستان نږدې ملګری هیواد چین خپه شي. د څلور ورځنی سرمشریزي ته بعد ملیزیا وزیر اعظم مهاتیر محمد او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویناوی کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د غونډې په جوړونکو کې راځي، ډیر نوښته یې په دې کې لګډونه انکار وکړ. ځینو پاکستاني چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې عمران خان د سعودي عرب د فشار له کبله په دې غونډه کې له ګډونه په شا شوی. ایران او قطر چې له سعودي عرب سره یې اړیکې سختې ترنګلي دي، د دوی مشران هم په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. بلخو سعودي عرب ویلي دي چې د یو عرب 15 اویا کروڑ مسلمانانو په مسلو د بحث لپاره دغه سم فورم نه دی، خو ځینې شنونکي دا دریض لري چې کېدای شي سعودي پر دې ویریږي چې سیمه ییز مخالف هیوادونه ایران، قطر او ترکیه یې په سفارتي توګه یوازې کوي. د سعودي سرکاري خبري ایجنس وایي د سه شنبې په ورځ له مهاتیر محمد سره په ټلیفوني خبرو کې د سعودي پاچا سلمان یو وار بیا ردې پخلی وکړ چې باید پر دا قسمه ستونزو په اسلامي همکاري سازمان او آی سی کې بحث وشي. رویټرز خبري ایجنس لیکي سعودي عرب چې د اسلام مرکز دی، مقدس اسلامي ځایونه لري، خو دا ګام ښایي چې مسلمان نړۍ ویشل شوی. په سنگاپور کې د یو سیرانیز مرکز مشر غړی جیمز ډورسی وایي دا وخت دوه بلاکونه دي، یو د سعودي او متحده عربي اماراتو او بل د ترکیې او قطر دی، او پاکستان چې د دې دواړو په منځ کې دی خپلو ګټو ته ګوري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بیپل خبریالانو د یو تازه راپور لمخې د پوښه په پرتلا سکل په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وجنه کې کمی راغلی، خو په ځینو هیوادونو کې دغه شمیره لوړه شوې. دغه راپور لمخې شام، مصر، چین، سعودي عرب، افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. دغه راپور مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د بی پولي خبريالانو سازمان وای په دې کال کې خبريالي یو خطرناک پیشه پات شوی چې پکې نه سلبي خبريالان وجل شوی دي. 350 وخت بنديان دي او نور 55 په حراست کې دي. د رسنیو د ازادۍ د سارنې پیرسمیش د سازمان په نړۍ کې پروان کال کې د خبريالانو پر ضد په شوی خونړی تشدد او ناوړه چلند پیښو کې د وجل شو خبريالانو شمیرې نن خبرې کړې. د بی پولي خبريالانو سازمان وای په 2019 کال کې د وجل شو خبريالانو میرا په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو کمه ده. سازمان وایي د خبریالانو په وجنه کې د دې تاریخي کمی وجه دا ده چې په جنګي سیمو کې د خبریالانو په وجل کېدو کې کمی راغلی. سږ کال د جنګونو د راپور ورکولو پر وخت ټول 19 خبریالان وجل شوي دي چې پکې 10 په شام، 15 په افغانستان او 2 په یمن کې وجل شوي دي. د یادونه ده چې پروسږ کال په نړۍ کې د جنګونو پر مهال ټول 34 خبریالان وجل شوي وو. سازمان په خپل راپور کې دا هم وای مکسیکو د خبریالانو لپاره داسې خطرناک ده څنګه چې جنگ ځپلې هیواد مصر خطرناک دی. سږ کال د لومړۍ جنوري نه تر لومړۍ دسمبر پورې په مصر کې 10 خبریالان وجل شوي، مکسیکو کې هم 10، په افغانستان کې 15، پاکستان کې 4 او سومالیا کې 3 خبریالان د خپل کار له وجې وجل شول. بلخوا 14 خبریالان په لاتینی امریکا کې وجل شول. د دغه راپور له مخې نږدې 450 خبریالان دا وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په قید کې دي. په دې کې د تیر کال په نسبت 12% زیاتوالی راغلی دی. په دغه شمېره کې تر ټولو زیات 140 خبریالان په چین کې گرفتار کړل شوي دي، 34 په مصر کې او 22 په سعودي عرب کې په زندانونو کې دي. په مصر او سعودي عرب کې په زیاترو خبریالانو لا هم تورونه نه دي لګول شوي. بل خاصه کال په ترکی کې ګڼ شمېر خبریالان خوشی کړل شول او ځینې لا هم په قید کې دي. د دغه راپور له مخې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 55 خبریالان په ټوله نړۍ کې تختول شوي دي چې زیاتره شمېره پکې په شام، یمن، عراق او یوکراین کې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تو گوگ استے اردن کو دا افغان سندرغاڑی احمد ظاہر دا مرگ سک کال سلویخ کالا پورا شل ہاگا پا نول سوا نه او یم کال کې په دشکلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی وو، خو نن څلوېخ کاله وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اجانس راپور برابر کړی چې عبدالحق کاکړی تاسو ته په پښتو بڼه وړاندې کوي.
بدر تا وړم صاحب بدر تا پخم گر زم در سرا خانه دورا نشدی گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ 40 کاله پوره سول، خونه یاد مري نه سندره. د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلې او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي. خانقاه د احمد ظاهر مینوال دی، د هغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لس کلنۍ د احمد ظاهر سندرې اوري.
چې هر څومره یې سندرې واورې تنګ بنشي، زه یې له لسکلنۍ سندرې اورم. اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي، د بل هیڅ چا نشته.
دا د احمد ظاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي. احمد ظاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری وو. د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد ظاهر د کور بهر راتلی او هارنونه به وهل.
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریښود. کله چې به یوه سندره ختمه شوه، خلکو به چکچکې ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي.
احمد ظاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله. هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده.
د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ و.
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري، یو حرکت لري. ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښیږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولي وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي.
نونس واش پیتما او اویما لسیزه د افغان موسیقي تلایی دور بلل کیږي. احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول. د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه.
احمد زاهر یګونه کس است که
احمد زاهر هغه یوازینی کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره و پیله، داسې سره پخلا کړه چې هیڅ احساسي ګنه
هیڅ احساس نه میشه.
رقل شراب دسرو لبان سلم، رقل شراب دسرو لبان سلم، نظر لرا عاشقان سلم، نظر لرا.
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي. احمد زاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي. حشمت یې مینوال دی او وایي چې احمد زاهر احمد زاهر دی.
احمد زاهر داسې سندرغاړی دی که سل کاله نور هم تیر سي، ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي، سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي. که سل کاله نور هم تیر سي، احمد زاهر به احمد زاهر وي.
احمد زاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تا ورځی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو،
سباون
پا یو نیمو بجا،
پام کوا
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
تاندې هلې
په 3:30 بجو،
روحانا مستقبل
په پاوکم 4:00 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 4:00 بجو.
د مشال د نن ورځې نن ستاسو خبرونه ورسته شی بو تر رسیدلې یو د منټه کم شپږ بجې شوي. له بشیر غوخه ورستی لن خبرونه ورو
د پاکستان حکومت ویلي چې د پخواني پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته ورکړل شوی مرګ سزا مقدمه په انصاف نه و ولاړه. اټارنی جنرال انور منصور بیگا په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې مشرف دا مهال په دوبۍ کې دی او ناروغ دی او مقدمه یې په سمه طریقه نه ده چلېدلې. پر پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د عین مت کولو له امله د عین سره د غداري تور و او پرون ورته د مرګ سزا واورو شو. د پاکستان پوځ په دې سخت غبرګون غودلی وویلې چې په دې پرېکړه ډېر دردېدلي او غوسه دي. نن د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د پولیو کمپاین پر یو ټیم برید کې 2 پولیس والا وژل شوي دي. د کوزدر د پولیسو مرستیال مشر سید الرحمن مشال ریډي ټول 2 پلټنې شروع کړې او ځینې مشکوک کسان نیولي دي. تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې وویان محمد خراسانی د دې برید ذمواري منلې ده. د کوهستان ضلع د تعلیم افسر نواب علي د وژنې په تور د خیبر پښتونخوا د اسمبلې غړی مفتي عبید الرحمن نیول شوی. د کوهستان ضلع د پولیسو مشر افتخار خان بیګام مشال ریډي ته وویل چې دې سره د نیول شوو کسانو شمېر 1 لسو ته ورسېده. نواب علي د اکتوبر په میاشت کې وژل شوی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی فیضان نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی. د ولسمشر د دفتر په خبرو شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل او د دواړو ترمنځ د اوربن په حقله خبرې وشوې. نن د قرغیزستان په مرکز کې په سلګونو خلکو مظاهره کړې. د دوی له حکومته غوښتي چې د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي او په ګمرکي خدماتو یا کسټم سرویس کې د درغلیو هغه تورونو پلټنې دي وکړي چې په دې وروستیو اونیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. او په هند کې د ویسټ انډیز او هند ترمنځ په روانه 500 کرکټ لوبه کې د هند درې سوه واتی رنزونو په جواب کې ویسټ انډیز 45 رنزونه کړي دي او کوم لوبغاړی نه دی اوټ شوی.
خبرونه لنډیز موارد هم د سره د نورځي خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدئ شئ. خپل کوربه سلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکې. د الله پامان. ښه وختونه.